پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. طالبان وایي په لوړه کچه د پخوانی پاوز کسانو ته ځای ورکوي خو ټیټ پوړو ته نه.
داسې عسکر دي چې روزمره جنګېدل او مستقیان هم نه و، اکثره په نشي توکو روغ دي، نو ته خود ضرورت نه لرو.
دوی وایي په دې تړاو د بهرنۍ چارو د وزیر خبرې هم سمې نه دي راخیستل شوي. طالبان وایي خپلو ځواکونو ته هم د یونیفورم په جوړولو کار کوي.
په دې باندې کار روان ده او د اوسم چې استفاده کوو د موقتي یونیفورمونه دي، خاص ځواکونه، ځانګړي ځواکونه، عادي ځواکونه دي، اردو داسې پولیس او دي.
امریکا له قطر سره موافقه وکړه چې افغانستان کې د ګټو استازیتوب وکړي.
The first establishes Qatar as the United States protecting.
لومړی موافقه قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو یادوي. قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړي څنګه پرانیزي.
او د بیلاروس او پولان پوله کې د ګیر پاتشو او پناغښتونکو وروستۍ حال هم درکو. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. راپورونه ته وروسته راستنیږو خو اوس مې همکار احمد تکل سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د ساعت خبرونه وړاندې کړي.
قطر وی متحد ایالات باید افغانستان هیر نکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وی زرګونه افغان ماشومان په شری اخته شوي. ولسمشر جو بایدن د پولند او بیلاروس په سرحد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. قطر وی متحد ایالاتونه باید افغانستان هیر نه کړي، خو په عین حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د افغانستان په اړه د دوحې او واشنگتن اندېښنې سره ورته دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په واشنگتن کې اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته وویل:
کله چې د افغانستان وضعیت څارو او د طالبانو له حکومت وروسته تغیراتو ته ګورو، هلته موږ ډیرو شیانو ته اندېښنه ښکاره کړې او د متحده ایالاتونو په ګډون نورو هم دا اندېښنه څرګنده کړې ده. دا اندېښنې په اساسي ډول د بشري حقونو له موضوعاتو سره تړلې، له تبعیض سره تړاو لري، د ښځو د حقونو مسله ده، د یو پراخ بنسټه حکومت لپاره هڅول دي او د تروریزم تهدیدونو ته اندېښنې دي.
قطر هغه هیواد دی چې د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په برخه کې ډېرې هلې ځلې وکړې او پرون یې موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د امریکا د ګټو د ساتونکي ونډه ترسره کوي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي چې په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې سل تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. د ډبلیو ایچ او ویاندې مارګریت هاریس پرون جمعه له کبله د ویډیو کانفرنس له لارې په ژنیف کې خبریالانو ته وویل د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. میرمن هاریس زیاته کړه شرای د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواکۍ ځپلې دي د مرګ د حکم حیثیت لري. د ډبلیو ایچ او ویاندې په افغانستان کې د ناروغیو د څارنې او معایناتو په برخه کې د سمدستي اجراتو پر اړتیا ټینګار وکړ، خو هغې زیاته کړه چې که د ناروغیو د معلومولو لپاره څارنه وشي که ونه شي شرای په خپرېدو دی. میرمن هاریس وویل چې سږکال په ماشومانو کې د شری موارد زیات شوي دي او هره ورځ هم موارد لیدل کېږي. میرمن هاریس په خپلو پرونیو څرګندونو کې همداراز وویل چې په افغانستان کې له 1 میلیون زیات ماشومان ښایي د خوارځواکۍ له سختې بڼې سره مخامخ وي چې د مړینې احتمال هم شته. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پولند او بیلاروس په سرحد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې دوه هیوادونو ترمنځ په سرحد کې د بیلاروس لوري ته زرګونه غیر قانوني کډوال په ډیره سړه هوا کې په دې هیله راټول شوي دي چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته واوړي. ښاغلی بایدن پرون په داسې حال کې چې د اونۍ د پای د رخصتیو لپاره کمپ ډیویډ ته روانېده په سپینه مړۍ کې خبریالانو ته وویل چې دا یوه لویه ستونزه ده. د بایدن له خبرو څو ساعته مخکې د ولسمشر مرستیال کمال هارس فرانسې ته د سفر پر مهال د تورته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په دې اړه د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره خبرې وکړې. میرمن هارس ویل چې بیلاروس د کډوالو په مسله کې ډېر لانجمن فعالیتونه لري. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې منسک پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د لګېدلو بندیزونو په ځواب کې له کډوالو څخه چې یو زیات شمیر افغانان هم پکې شامل دي د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. امریکایي سوداګر ګلن دی ویرس یوه میاشت وروسته له دې چې فضا ته د تلو خوب یې رښتیا شو مړ شو. نه 40 کلن دی ویرس د اکتوبر په 14 په بلو اوریجن تجارتي فضایي ستور بیړۍ کې فضا ته تللی و. چارواکي وایي د ده وړه الوتکه پرون د نیویارک په شمال لویدیځ کې ټکر شوه. په دې پیښه کې 45 توماس فیشر هم مړ شوی. د ویرس ماهر پیلوټ و او فیشر د الوتنې ښوونځی درلوده، خو دا څرګنده نه ده چې پرون په دوی کې کوم یوه سیسنا 122 الوتکه چې یو ماشین لري چلوله. اورستای خبر د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام پایلو به سبا د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ په دوبی کې ترسره کیږي. د لوبه د کابل په وخت ماښام په 6:30 پیلېږي. نیوزیلند په الف ګروپ کې په نیمه پایلوبه کې انګلستان ته ماتې ورکړه او استرالیا په بی ګروپ کې پاکستان له مخې لرې کړ. ټاکل شوې وه چې سږنۍ لوبې په هند کې ترسره شي، خو د کورونا د وبا له کبله متحده عربي اماراتو او عمان ته انتقال شوې. دا لومړی ځل دی چې د نیوزیلند او استرالیا لوبډلې د شل اووریز نړیوال جام پایلوبې ته رسیدلې دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. ادرس یې دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د طالبانو حکومت وایي په نوې جوړیدونکې ملي اردو کې د مخکینی جمهوري نظام سرتیرو ته ځای نشته. دا خبره د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وکړه. خو د طالبانو ویان بیا ویلي په دې تړاو د ښاغلي متقی خبرې سمې نه دي راخیستل شوي. دا چې جزئیات څه دي تفصیل د خپل خبریال په راپور کې اورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د نوي ملي اردو د جوړېدو لپاره له خپلو هڅو غږیږي، خو وایي په چوکاټ کې به د مخکینی جمهوري نظام سرتیرو ته ځای ورنکړي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر دې کېږي چې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وویل افغانستان نور ستر پوځ ته اړتیا نه لري او د مخکینی حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونو ته به په خپلو لیکو کې ځای ورنکړي. اوس د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرسیاله ویان زبیح الله مجاهد هم وایي دوی یوازې په لوړه کچه د مخکینی نظام مسلکي کدرونو ته اړتیا لري او د سرتیرو په توګه یې د دندې ګمارلو لپاره خپل وسلوال بسنه کوي.
دو ډوله د پخوانی اردو سرتیرو یا عسکرو، یو مسلکي خلک دي خو اوس عملاً له موږ سره شته. اوس په هوایي ځواک کې موږ تر اوسه 3 سالوته کې بیرته فعال کړي. پخوانی هوایي ځواک انجینرانو فعال کړي او پیلوټان راسره واولو ځولې. نو هغه کسان چې تیر اردو مسلکي کسان دي هغه به خامخا د غلو وړتیا او استفاده کوي. هغه هیواد ده او یو داسې هغه عسکر دي چې روزمره جنګېدل او هغوی مسلکیان هم نه و. اکثره په نشه یي توکو روغ دي او نه هغو ته خود ضرورت نه لرو. د هغو زموږ خپل مجاهدین ښه تکړه دي، ښه لوی چانګې په مخه بوت، نیمه نړۍ ما تکړه. دغه اردو نه بل اردو ښه کېدلی چیرې سي. نو
ښاغلی مجاهد د ملي اردو د شمیر په اړه وایي ستونزه او اړتیاو ته په کتو به د نوي ملي اردو شمیر مشخص شي. خودی څرګندونو په ټولنیزو رسنیو او تر خوایې د چارو د شنونکو پر خبرګونونو راپورته کړی دي. دوی له وی خوا دا ډول موضوعات له پاکستانی میزونو مطرح کول ضعیفه ډیپلوماسي بولی او تر خوایې د طالبانو حکومت تورنوي چی په یو ډول د پاکستان تر سیاسي اغیز لاندې راغلی. د چارو شنونکو ظریف امینیار وایي د ملي اردو په اړه بحثونه د افغانستان کورنۍ موضوع ده او د پاکستان له سټیجې په اړه خبرې کول هغو غوښتنو ته تسلیمېدل دي چې پاکستان یې له افغانستان لري.
ملي اردو او تنظیمي اردو سره توپیر لري. که امارات غواړي چې ملي اردو جوړ کړي نو طبعا باید ټول شموله وي، د ټول افغانستان خلک پکې باید شامل وي، په وړتیا او مسلک سره انتخاب شي او یو مسلکی اردو وي. دا چې تعداد څومره وي دا کاملا د بحث وړ ده او د افغانستان اړتیاوې پکې باید په نظر ونیول شي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم تر ډیره نظریات په دې څرخي چې پاکستان هیڅکله په افغانستان کې قوي پوځ نه غواړي او له دې ویره لري چې په راتلونکو کې ورته ستونزې جوړولی شي. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارکوونکو د طالبانو دا دریځ غندلی او ترې هیله کړې چې له حساسیت پارونکو موضوعاتو هغه چې تر ډیره د پاکستان په ګټه څرخي ډډه وکړي. د جمهوري نظام له پاشل کېدو وړاندې افغانستان نږدې 350 زره امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل چې په مجهزو تجهیزاتو او وسایتو سمبالو. د دې سرتیرو یو مهمه برخه یې چې ځانګړي ځواکونه وو د بهرنیانو لخوا روزل شوي وو چې په سیمه کې یو بېساری ځواک بلل کېده.
و موریدل چې طالبان وای په لوړه کچا د پخوانی پاوز کسانو ته ځای ورکوي خو ټیټ پوړو سرتیرو ته یې نه، بل ورته طالب چارواکي وای خپل ځواکونو ته هم د یونیفورم د جوړولو په حال کې دی. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال هم چې یو شمېر طالب ځواکونه یونیفورم کاروي دا موقتی دی او دوی به خپلو بیلابیلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مختلف یونیفورمونه جوړ کړي. دا وخت وسلوال طالبان یو شمېر یونیفورم لري خو ډېرې په ملکی جامو کې ګرځي چې د خلکو اندېښنې هم پارولي. خلک له طالبانو غواړي چې خپلې لیکې منظمې او خپلو وسلوالو ته یونیفورم جوړ کړي چې دوی د نورو خلکو له ځورونې خلاص وي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان پلازمینه کابل نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو لاس ته پریوت. په لومړۍ ورځو کې د دوی وسلوال په خار او واټونو کې کم لیدل کېدل، خو کابل خاریان وایي دا ورځې شمیر ډېر شوی دی. دا چې په کومه بڼه د ازادي راډیو خبریالانې راته وایي. د کابل له کارتینو سیمې څخه زموږ همکار خپل د سترګو لیدلې حال را سره شریکوي.
پولیسو شین رینجر موټر وو چې تیر شو. د دې موټر شاته برخه کې څلور کسان ناست وو، دوی وسلې هم درلودي او ملکی لباس یې اغوستی و، یعنی کمیس او پرتوګ ورسره. د دې موټر په مخ کې سیټ کې او د مخ کې سیټ تر شا څلور کسان دلته هم ناست وو، دوی هم عادي لباس او وسلې له ځان سره درلودلې.
خو آیا په ټول خار کې وضعیت هم داده او طالب وسلوال ټول بی یونیفورم دي؟ د ازادۍ رادیو بل خبريال له عبدالحق څلور لاري څخه.
دلته چې کوم وسلوال طالبان ګورو زیاتره یو ډول یونیفورم لري، تقریبا په خواني ځواکونو ته ورته دي، خو بنه یو څه بدله ده، لمندار کمیسونه له پتلونونو سره، خو ځینې نور بیا چې په موټرو کې ګرځي دوی بیا جمپرونه او پتلونونه لري سم لکه د پخوانی کمانډویانو په شان.
په ټوله کې د طالب وسلوالو د یونیفورم نشټون یا د یو شان یونیفورم نه درلودل هغه موضوع ده چې کابل خاریانی اندېښمن کړی دي. دوی وایي د خاري نظم د ګډوډي دو ترڅنګ هر څوک د طالب له نوم په استفادې سره خلکو ته سرخوګي جوړولی شي. چې خپل طالبانو هم مخکې تر دې په دې خبره یو ډول اعتراف کړي او ویلي چې د خپل لیکو تصفیه پیل کړي ده. د کابل خر اوسیدونکو محیودین وای روان وضعیت ډیر اندېښمن کړي دي.
ولا دې هم ډیر اندېښمن کړي په دې چې په دوست نه معلومیږي چې طالب څوک ده، د نظامی څوک ده، واغه شخصي نفر څوک ده. نو کده ته یو منظم یونیفورم جوړ شي، یو منظم قطار کې هغه شنو دا ټول خلک په خپل دولت خلک پیژني، هغه به پیژني. ورور د څه ګډوډي خو دا خپل د نظام په تاوان ده، د ملت په تاوان.
د کابل خر بل اوسیدونکو سید اکبر بیا وایي دا ستونزه یوازې په کابل کې نه بلکې په نورو خارونو کې هم ده.
بد مرغ اوس نه یوازې په کابل کې بلکې په ټولو لوی ښارونو کې کم طالبان چې دی هغوی ځانګړی یونیفورم نه لري، امنیتي برخه یې معلومه نه ده. د یو طالب او یو غیر مسؤول وسلوال ترمنځ به تاسو توپیر ونه شئ کولای. ښه به دی چې دوی ته ځانګړی یونیفورم وټاکل شي او د یو طالب او غیر مسؤول وسلوال یا نورو ډلو توپیر باید وشي.
طالب چارواکی بیا وایي خپل ځواکونو ته په یونیفورم جوړولو کار کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال هم چې یو شمېر طالب ځواکونه یونیفورم لري دا موقتی دی او دوی به خپل بیلابیلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مختلف ډول یونیفورمونه جوړ کړي.
یونیفورم ضرور ده، ان شاء الله موږ امنیتي ځواکونه به ټول یونیفورم ترتیب کړي. په دې باندې کار روان ده او دا اوسم چې استفاده کوو د موقتی یونیفورمونو دی، خو بیا هم درګونی ادارې د نظامی برخې او حتی تلو پنځه ارګانونو کې د جوړ شي ټول خاص ځواکونه، ځانګړي ځواکونه، عادي ځواکونه دی، اردو داسي پولیس او د استخباراتو ځواکونه ټول جلا جلا کې د یونیفورمونو ولري.
خو ښاغلی مجاهد دا نه وایي چې طالب وسلوال به ټول کله په یونیفورم شي. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو مخکې د ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکومت خپلو بیلابیلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو هغه مهال یاد یونیفورمونه په بازارونو کې هم موندل کېدل چې د وخت حکومت وسلوالو مخالفینو ترې په استفادې بیلابیل بریدونه هم کړي وو. وروسته بیا یو شمېر دا بازارونه د هغه مهال د حکومت لخوا وتړل شول. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل د یو نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د یونیفورم درلودل مهم بولي، خو د کنټرول په میکانیزم هم ټینګار کوي.
د یو نظام لپاره یونیفورم درلودل بلخصه امنیتي او دفاعي قوتونو لپاره نهایت مهم دی چې هغه ډیسپلین رامنځته کوي او د هر ادارې وظایف مشخص کوي چې پولیس سره کوم یونیفورم واغوندي، اردوی سرقم ولری او امنیتی ملی سرقم ولری. اما مشکل په افغانستان کې دا ده چې و زیاتره دغه یونیفورمونه جالیم جوړیږي، خلک د بازار نم لاسره لړل شي او هغه نه سوء استفاده کوي شي. نو د یونیفورم سره د هغه د کنټرول میکانیزم هم نهایت مهم ده چې د یونیفورم نو څوک سوء استفاده ونی کی.
د یادونه ده چې تیر جمهوریت نظام که څه هم خپل امنیتی او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو ډیر ځله دغه یونیفورم د اغوستلو او ورنه د استفادې پر څرنګوالي نیوکه هم کړي. په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو کارونکو به وخت په وخت په دې اړه لیکنې او تصویرونه خپرول. خو په دغه هیواد کې د مجاهدینو تر واکمنیدو د مخه جمهوریت نظام بیا د کابل ګرنیژن پورې اړوند د خاري انضباط په نوم ځانګړي ځواکونه درلودل چې د نظامیانو یونیفورم اغوستل او ورنه د استفادې ډیسپلین او اصول کنټرولول. انډیر زله لیدل شي و چې د انضباطان لخوا د خار په واټونو لوړ رتبه افسران هم د عسکري قانون او ډیسپلین خلاف یونیفورم اغوستلو لامل درول شوي او سرغړونې ورته په ګوته شوي وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ کاکله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو او د غراس په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. په دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان پروګرام هم لرو. هله د چر سره واوري اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. قطر منلې چې په افغانستان کې به د متحده ایالاتونو د ګټو د ساتونکو په توګه عمل کوي او د دې هواد استازي توپ بکوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن پرون ل خپل قطري سیال سره د دې موافقې د لاستیک په غونډه کې ویل قطر به په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو وی او په کابل کې د خپل سفارت ځینی برخې به پرانیزي څو د امریکایانو د امریکا د دایمي وزلرونکو او افغان وګړو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای قطر منلې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې به د متحده ایالاتونو د ګټو ساتونکو وی. لدې موافقې اټکل کېدای شي چې ښایي متحد ایالات په افغانستان کې خپل سفارت په نږدې راتلونکي کې نه فعالوي. ښاغلی بلینکن چې پرون په واشنگټن کې د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کوربه او د هغو دوو موافقو پر څرنګوالي خبرې وکړي چې دواړو هیوادونو په افغانستان کې په خپلو کې د همکارۍ په برخه کې لاسلیک کړل.
The first establishes Qatar as the United States protecting
لوري موافقه قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو یادوي. قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړي څنګه پرانیزي څو خاص قونسلي خدمات وړاندې کړي او په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماټیکو تاسیساتو د امنیت پر وضعیت څار وکړي. دوهمه موافقه زموش او د قطر ترمنځ هغه مشارکت بیانوي چې امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو لرونکو افغانانو لپاره د سفر چارې سمبالوي.
متحده ایالاتونو د 13 اگست په پای کې په کابل کې خپل سفارت چې ویل کېدل په نړۍ کې د امریکا تر ټولو لوی ډیپلوماټیک ماموریت وو بند کړ او وروسته د قطر په پلازمینه دوحا کې د دې سفارت څو برخې فعال کړې. متحده ایالاتونو په هغو هیوادونو کې چې ډیپلوماټیک استازولي نه لري د ګټو د ساتنې څو نورې موافقې هم لاسلیک کړې دي. د مثال په ډول د ایران په برخه کې له سویس سره، د شمالي کوریا په برخه کې له سویډن او د سوریه په برخه کې له چک جمهوریت سره د ګټو د ساتنې موافقې لري. قطر لڅو کلونو رئیس د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه پاتې شوی او همدارس پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورسته ل افغانستان د امریکایي وګړو او نورو د استلو په چاره کې مهم رول ولوباو. متحده ایالاتونو ویلي دي چې تر اوسه شاوخوا یو لک څلور ویش زره کسان ل افغانستان استلی چې په دې ډله کې امریکایي وګړي د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرونکي او هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند په خطر کې دی. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن وویل له دې خلکو څخه څه باندې نیمایي د قطر په مرسته او د دې هیواد له لارې د متحدو ایالاتونو پوځي اډو او یا له دوحې څخه په چارتر یا ځانګړو الوتنو کې بهر ته ایستل شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. یوې بلې نړیوالې موضوع کې پاتې کیږو. بلاروس په د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولانډ پولو کې وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بللی دی. زرګونه پناه غوښتونکي اروپا ته د رسیدو په هیله د ژمي په سړه هوا کې د پولانډ پولیس سره ډیر دي. بلاروس سره لدې چې د فشار د علي په توګه اروپا ته د پناه غوښتونکو په ورپري خودو تورن دی، خو پرون یې یو ډله کډوال بیرته خپل هیواد ته خپلو هیوادونو ته استولې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري چې جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د پولانډ بلاروس په پوله کې وضعیت ورستربلې مخ په کړکیچنې دوده. زرګونه پناه غوښتونکي په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو د عسکرو ترمنځ ایثار دي، دغې پولیس سره ډېره شوي او غواړي پولانډ ته ننوځي. ګڼو رهبرانو په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او تازه د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې تړاو څرګندونې کړې. زه فکر کوم دا یو لوی اندېښنه ده. موږ خپل اندېښنه روسیې سره شریکه کړې، موږ خپل تشویش همداراز بلاروس ته هم رسولی. زه فکر کوم دا یوه ستونزه ده. بایدن د عکس العمل سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د پوښتنې په ځواب کې وکړ. ولسمشر بایدن د پولانډ بلاروس په پوله کې د رامنځته شوي وضعیت په تړاو داسې وخت اندېښنه وښوده چې مرستیالې کاملا هاریس فرانسې ته په سفر کې هم ورته څرګندونې کړي. اغلی هاریس د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره تر لیدنې وروسته یو کنفرانس کې وویل چې بلاروس په ډېر لانجمن فعالیت بوخت دی، ټول نړۍ او مشران یې هغه څه چې هلته پیښیږي څاري. اروپایي ټولنې بلاروس په دې تورن کړی چې د کډوالو له مسئلې د یو جنګي تاکتیک په توګه کار اخلي. د دوی په خبره مینسک د جنګ ځپلو او وروسته پاتو هیوادونو پناه غوښتونکو ته لار ورکوي او د سرحد په لور یې ټیل وهي. د اروپایي ټولنې چارواکي هم درز وایي د بلاروس پالیسیانې ټولې په دې عیارې شوي چې څنګه د مستبد رهبر الکساندر لوکاشینکو په رژیم د لګیدلو بندیزونو غچ واخلي. لوکاشینکو او رژیم د 2000 کال د اگست تر لانجمنو او کړکیچونو انتخاباتو وروسته د مظاهره چانو په سخت ځپنې تورن دي او له عملی د اروپایي ټولنې لخوا پراخ بندیزونه پرې لګېدلې دي. پولانډ د سرحدي سیمې د امنیت د لا ټینګښت په هدف 2000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي. بلاروس هم دې مسلې باندې هم انتقاد کړی دی. بلاروس خپل زرګونه عسکر او تجهیزات سیمه کې ځای پر ځای کړي او هم د خپل لوی ملاتړې روسیې له هر اړخیز پوځي حمایته ګټه اخلي. روسیې د بلاروس د ملاتړ په هدف خپلې الوتکې هوا ته پورته کړي او د راپورونو له مخې دوه عسکرې د پراشوټ په تمرینو کې پرون وژل شوي دي. له دې ټولو سره سره بلاروس ویلي ځینې کډوالې بیرته د هغوی اصلي هیوادونو ته استولې دي، خو لا هم دغه هیواد ته د انتقاد ګوته نیول کیږي. ګڼو هوایي شرکتونو د نومبر له 12 د ترکیه او بلاروس ترمنځ د پروازونو شمیر کم کړی څو د کډوالو د ورتګ مخه ډپ کړي.
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې ترشنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای شئ.
اوریدونکو دا پروگرام را سره نن اوریدلای سي له 2 تر 3 پښتو او له 3 تر 4 دری بڼه وړاندې کیږي. درته نن په افغانستان کې په دې پروگرام کې په مخپزيات دن کې لوګه باندې خبره کیږي. لکه لنه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، په افغانستان کې ګڼ شمیر خلک له لوګي سره مخامخ دي. د غراز د لومړنیو خوراکي توکو او نورو اړینو توکو بای هم ختلی دي. تاسو دا پروګرام را سره واوري او کچیرته پښتنه لری کولای شي بحث ته رابلل شو ملمنونه خپل پښتنه هم مطرح کړي. اوس هم راځو یو بل موضوع ته. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د هند په ګډون د سیمه ایز ارتباط پر اهمیت ټینګار کوي او وایي له پاکستان سره په دې برخه کې موافقه شوې ده. امیر خان متقی پرون جمعه پاکستان ته د رسمي سفر په درېم ورځ ویل چې نړیوال افغانستان سره راکړه ورکړه لري، خو یو شمېر هیوادونه چې نمونه یې د یاد نه کړل د ده په وینا د نزاکتونو له وجې تر دې دمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. دا چې څنګه، تفصیل یې د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو جګپوړی ډیپلوماټ مولوی امیر خان متقی وای اسلام آباد ورسره منلې ده چې افغانستان ته به د پاکستان له لارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکوي. د روان کال د زمري په څلورويشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له اسلام آباد سره د طالبانو د اړیکو په اړه شکونو ته په پام سره د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې ساړه شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې د اسلام آباد په رسمي بلنه د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ، پرون د لړم په 21مه د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. ښاغلی متقی له دې کتنې وروسته ماښام مهال په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو او سوداګرو له استازو سره د لیدنې پر مهال د سیمه ییزو اړیکو د اهمیت په اړه وویل. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان امن دی، نو ځکه د ښاغلي عمران خان سره په پرونۍ کتنه کې د غوښتنه وکړه. ښاغلی متقی وویل لکه څنګه چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د پاکستاني سوداګرو د مالونو د ترانزیت کان برابروي، همداسې غواړي چې پاکستان هم د هند او افغانستان تجارتي راکړې ورکړې ته لار هواره کړي. متقی وویل پاکستان ومنله چې د دې هیواد له لارې له افغانستان سره د هند د 50 زره ټنه غنمو د مرستې ترانزیت ته اجازه ورکړي.
ہندوستان کا ممالو رتل ایسی پرواگا لبندر میں باہم اس کو پاڑے کی انجو زر اٹھنا غنم ہندوستان افغانستان سر دی مرس کی وعدہ کرنے در دا خبر مصرحوں کے چبائی پاکستان دی واگا بندر ملاری اجازہ ورکی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې تایید کړی چې عمران خان له امیر خان متقی سره په کتنه کې د خپل هیواد لاره افغانستان ته د هند د مرستې د غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ښاغلی متقی وویل هیوادونه له دوی سره راشه درشه او تعامل کوي، خو د پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته کړه چې د نړۍ هیوادونه ښایي د ځینو نزاکتونو له کبله د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. متقی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت په نړیوال ډګر کې د رسمیت له بحران سره مخامخ دی. د پاکستان او قطر په ګډون چې د طالبانو نږدې متحدان دي، تر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پورې د نړۍ تقریبا اکثر هیوادونو ویلي چې د طالبانو حکومت به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د نجونو تعلیم او د افغانستان د خلکو نورو اساسي حقونو ته درناوی ونه کړي. هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسا پوری دند پسی گرزی خو دند نشتا.
هم دا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 42 41.
زموږ آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 نوي چپو او په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په د سهار لو د ماخام تر و بجو خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ لري زموږ راپورونه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي. د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com. یوازې پر ویبپاڼې بسنه م کوي. د فیسبوک پاڼه مو هم در سره خوخه کوي. facebook.com/azadiradio ادرس دی. او پر دې سربیره د خبرونو لنډیز او د غراستول خبرونه پر ټویټر هم شته. اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. لاند خبرونه له احمد تکل نورو.